السلام علیکم او د هایل 19 بحث ته ستړي مشي. درنو لیدونکو، روسیا همدې اونۍ کې وویلې هڅه کوي طالبان د ترګرو سازمانونو د لیست نه لري کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعي قدرت دی. روسیې اصلا د 2003 میلادي کال رئیس طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه کوي. په دې موضوع هر اړخیزه پوښتنې لرم او د خپلو میلمنو سره مطرح کوم. نن موږ سره په بحث کې شیر حسن حسن صاحب چې د مسکو دولتي پوهنتون کې استاد دی میلمه دی، او فقیر محمد ودان صاحب چې لیکوال او سیاسي څیړونکی دی موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. ودان صاحب، تاسو هم ستړي مشئ او حسن صاحب تاسو هم ستړي مشئ.
مننه ډاکټر صاحب حسن ته چې مشئ وایم، تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته د امریکا غک دې محترم لیدونکو ته احترام کوم.
ډیره مننه اسان صاحب، ستړي مشئ. تاسو په خیر. زه بحث پیلوم دې د پاره چې وخت زاینو کو اجازه راکړئ، چې دا ما لنډه مقدمه هم دې د پاره ورکړه چې تاسو ته د بحث اصلي محور او محراق د موضوع معلومي. پښتنه مې دا و چې مسکو ولې طالبان د افغانستان یو واقعي قدرت ګڼي او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي. ودان صاحب، تاسو مهرباني وکړئ اول خپل نظر راکړئ.
من نه آشناسم د دې خاطر چې دغه مسالې ته لک جوار کتنه وشي، باید وایو چې روسان او مسکو د طالبانو په وجود کې خپل ټول قوتونه چې د افغانستان د سره د اړیکې په بهیر کې چې حتی د شوروی اتحاد له زمانه څخه در افغانستان کې روزل وو ټول سره متراکم کړی دي. روسان ټول افغانستان ته نظر لرل، او په خاص ډول د افغانستان شمالي ولایاتو ته هغه وخت چې د شوروی اتحاد سره سرحدي اړیکې لرل ډیر توجه کوله. که دغه تاریخي پړاوونه وسیړل شي، روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې، هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په صفوفو کې ځای په ځای کړه، چې عمدتاً د شمالي ولایاتو ریزرفونه پکې وو، او هم د تنی د کویتا بقایا وی چې د طالبانو د اول مرحلې په اوږدو کې دوی سره همکاري کول، د هغوی بقایا وی اوس هم دننه د طالبانو په منځ کې موجود دي. بناً روسان د طالبانو په منځ کې د لویو ظرفیتونو د زرون کې هیواد په هیڅ یو پیچلې او مغلق سیاست د طالبانو پاکله پر مخ وړی دی. د یوې خوا روسان مرکزی آسیا هیوادونه د تروریزم له دار څخه ایرمی، د دار څخه البته ګواښ کوي چې طالبانو په منځ کې او د طالبانو په صفوف کې تروریزم آسیای مرکزی خواته صادر کیږي، او بل د داعش دار له کبله هم دوی ته ګواښونه کوي. اما په عین حال کې غواړي طالبانو سره د طالبانو په وجود کې د خپل رضیت ظرفونو په اتکا سیاستونه تنظیم کړي. بنا انتا چې روسان په طالبانو حساب کوي او غواړي چې د قزاقستان نه وروسته او دوی هم طالبان د تروریزم د تور لیست څخه وباسي، فکر کوم چې دوی محاسبات په همدغه معیارونو سره یا په عین حال کې د چینایانو د ریزرفونو څخه په استفاده د ایرانیانو د ریزرفونو څخه په استفاده چې دوی استراتیژیک شریکوالی لري منطقه کې دوی به محاسبه کوي.
صحیح مانه نوادان سب ز پیغام تاسو ټول مهم ټکی ذکر کړو زه د بحث په جریان کې د یو یو خاصه پښتنه په دې اړوند لرم. آسان سب تاسو کوم شي خپل نظر په دې ما ترا کوي چې مسکو ولې غواړي چې طالبان د افغانستان یو قدرت وګڼي او یای د تروریزم د لیست نه ذکر لري کی زه د پښتنه زکه کوم چې لیدونکو ته لکو عزیز شي چې روسیه ته مثلا یو بی وزله جګړو زپل او د خپل بد اشغال د ټولو ځانی او مالی زیانونو تاریخ سره سره به هم افغانستان نن ولې مهم دی په دې رڼا کې کتا سه خپل تبصره راکې میرا بین
سلامونه وایم پیښې به ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې نه یوازې روسان بلکې د سیمې هیوادونو او پراته له دې نړیوال قدرتونو او امریکا او چین هم په دغه مسله کې د هندي او افغانستان ته لاس وګرځول دي ځکه دوی په افغانستان کې په اوسنۍ دور کې د طالبانو بدیل نه ویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا کړي. د امریکا هم تاسو وینئ چې د یوې اونۍ $40 میلیون ورکوي او چینایان هلته په $1 میلیارډ لګیا دي سرمایه گذاري کوي عملار جوړي او هم په قانونو کې او د نفتو په صنعت کې برخه اخلي او همدارنګ روسان سره د دې چې پیسې او نو شیان لا تر اوسه پورې نه ورکوي مګر ډیپلوماتیک راکړه ورکړل لري او د دې غاړي غاړي چې د دې لارې غاړي چې د طالبانو سره د یو هغه سي قدرت په نامه باندې چې بدیل لا تر اوسه نه لري د ټول افغانستان واګي په لاس کې دي او په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. دوی په دغه شکل باندې غواړي چې په افغانستان کې دغه سي او حاکمیت موجود وي چې موجود نه وي. یعنی د دوی زه هم الته وي چې امریکایان وي نو دوی باید وي چې مثلا چینایان وي نو دوی باید وي چې هندیان او پاکستانیان او ایرانیان وي نو دوی باید وي او دا کې د روسیې ګټه ده. روسیا احتیاج لري چې د منځنۍ اسیا او افغانستان د لارې د جنوبي اسیا سره لارې ولري او په دغه لارو کې افغانستان تر ټولو مهم ځای دی او طالبان غواړي کنه غواړي وسته افغانستان حاکمان دي نو ځکه دوی لاس وګرځ کړه دا غواړي چې په شکل د اشکال د اړیکو سره دوستي ولري.
خیا دا پښتني ولی مطرح کیږي ډیر وخت زه به د ودان سب نظر په دی باندې واخلم د طالبانو په څیر مثلا ایديولوژیکا وسلواله ډله چې تر ډیره پوری د بیرونی استخباراتو نیابتي لاس بلل کیږي د روسانو سره څه مشترکات لري چې مثلا د اړیکو ټینګولو هڅه ورته ګړندې کړي دي او به د څه تمام لري چې دا به دوام وکړي. ودان سب
اگر روی مبانی و اعتقادات ایدئولوژیک طالبا و سیاست های جاری طالبا در ابعاد مختلف و خصوص ابعاد فرهنگی افغانستان و در ارتباط با ارزش های جهانی نظر پردازیم، روسا و سایر کشورهای دیگی که ادعای تمدن دارند و ادعای حقوق بشر دارد هیچ گونه وجوه مشترک دیده نمیشه. از این لحاظ اگر هر قدر به اندیشیم روی از این که روسا در باد نظر داشت این میارها چگونه ذهنیت های داخل کشور خود و ذهنیت های جهانی را در ارتباط با روابط با طالب ها اقناع میکنند دلیل و مبنای وجود ندارد. اما آنچه را که دکتر سیب حسن به او اشاره کردن که منافع کشورها و بخصوص کشورهای رقیب در ارتباط با افغانستان بالاتر از این ارزش ها هست، از ارزش های جهانی برشان مهم است. به این ملعون روسا منافع ملی خود در ارتباط با طالب ها که چنانچه لاروف قوت بی بدیل موجود در افغانستان را خان میبینند و به این اساس و ریزرفایی که در اون طالب ها و تاثیر گذاری که در اون طالب ها که با پیشتر برش اشاره کردم میبینند بنابراین از میارها و فکتورها سیاست های خود تغییر دادن و علنی قرار است که قرار معلوم وزارت عدلی روسیه خروج طالب آر از لست سیاه تصویب کرده، صرف باید پوتین امضا کنه تا باعث قانون نافذ شود. این مسائل مهم بود که روسا در رقابت با امریکایی ها با وجود از یک طرف در رقابت با ناتو از طرف دیگه و در عین حال رقابت هایی که درون خود چین و روسیه و ایران بنابر منافعشان که درون افغانستان هست و بنابر این رقابت ها در یک تحلیل پیچیده به چنین نتیجه رسیدن.
صحیح. و دان سبزه داد سیمه ایز سیاست باره که دویم برخه در بحث ما پا ماغی ده خوزه یو دری دقی دری نیمی ده که نور قوارم پا ده یوازی ده روسانو پا ده استراتیجیکو غختنو او ده طالبانو سی پاری کو بانده لگزاره و غگی گورن نظرم واخلو. حسن سب غختل مستاس نظر وارم ده و دان سب ورته اشاره وکره زنی چوتی که یاد کرده پا شمول ده دایش ده خطرونو یا نور. اما موږ د سګورو په نړیوال ډګر کې چې روسیا د ټول غرب سره چې همدا اوس مثلا امریکا هم پکې شامل ده د اوکرين د جګړې له امله په سخت انزوا کې واقع ده، فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې د طالبانو سره په داسې اړیکو ټینګولو کې دا د جګړې لمن مخ په افغانستان غځي، ځکه چې په خپلې مثلا د داعش او د القاعده نه ډیر خطر علني یاد کړی دی، د دوی په سفارت باندې په کابل کې مثلا حمله وشوله داعش مسؤلیت واخستو او کلک شاته نورم لاړ شو د جمهوریت د وخت نه د بروکینګز انسټیټیوټ دلته په واشنگتن کې همدغه تیره میاشت یعنی تیره نه خو تقریبا د مارچ په میاشت کې د سکل یو تحقیقي راپور خپور کو هغه کې ویل چې روسانو طالبانو ته په 2011 کال کې وسلې لیګل پیل کړل او غوښتل چې یوازې په دې هدف چې دوی په افغانستان کې داعش وځپي، یعنی دغه ټولو مسلو ته قتل یوازې د یو لوی امنیتي خطر ایره ورسره ده، نه دا چې په طالبانو ډیر باور لري. دغه باره کې کلک نظر راکړي.
افغانستان مرنه دا خسوال دی او زغالمه چې ما ستاسو اشاره وکړم چې تاسو د ودان سید نامو پختل حقیقت دا دی چې اوس په نړۍ کې د طالبانو سره ایډیولوژیک تړون هیڅ وجود نه لري، ایډیولوژیک مرګلتیا هیڅ وجود نه لري، نه امریکا نه روسیا نه چین نه هند نه پاکستان او په نړۍ کې زه بل هیڅ داسې دولت نه وینم، حتی داسې قدرت نه وینم چې هغه دې په ایډیولوژیک لحاظ داسې وي لکه طالبان. حتی ایران چې یو مذهبي تیوکرات دولت یې جوړ کړی دی هغوی هم په جمهوریت متعقد دي، په انتخاباتو متعقد دي، په اساسي قانون متعقد دي، داسې نه دي لکه طالبان. معنا دا چې د طالبانو سره ایډیولوژیکه اړیکه په دولتونو کې څوک نه لري، د روسیې په شمول د طالبانو سره اړیکه منافع محوره ده او د امریکې په شمول، د چین په شمول، د سیمې د هیوادونو په شمول د طالبانو سره اړیکې ته د منافع او د ګټو له کړکۍ ګوري او په هر هغه څه کې چې د دوی ګټه وي هغه سي کوي. روسیا تاسو د خبرې ته اشاره وکړل چې سره د دې چې د اوکرين کې د جنگ له کبله منځوي کیږي، ولی دا ذهنیت تقریبا غربي دی، کېدای شي چې په امریکا کې او په اروپا کې او په هغه هیوادونو کې چې د امریکا سره دوستي او ملګرتوب لري هلته داسې ذهنیت وي، خو د روسیې سیاسي اسټبلیشمنت او همدارنګه د روسیې پراخه اجتماع او جامعه په دې فکر کې نه ده، فکر کوي چې د شانخای د همکارۍ د هیوادونو یو لویه مجموعه او همدارنګه مخ پر پراخیدونکي بریکس چې د روسیې سره دوستی لري په عربي نړۍ کې هم، په منځني ختیځ کې هم، په جنوبي اسیا کې هم، په شرقي اسیا کې هم، نو دا د روسیې د انزوا نښه نه ده، بلکې دا د روسیې د ورځ په ورځ او وخت کال په کال د زیاتېدونکو اعتبار یو نښه ده. او روسیه داسې نه ده ګڼي چې په اصطلاح د جنگ میدان له اوکراین څخه افغانستان ته انتقال کړي، ځکه روسیا په اوکراین کې آسان جنگ کولی شي، په افغانستان کې دونه آسان جنگ کولی نشي، اوکراین ورته ډیر نږدې ده. او
یعنی زه غواړم لږ وضاحت ورکړي اسن سبو بخه چې خبرو کې مده، یعنی د روسانو دغه تعلقات چې د طالبانو سره ساتي تر ډیره تصور داده چې د داعش نه خطر احساسي په افغانستان کې، غواړي چې طالبانو سره رابطه ولري چې د یو بل ډلې په ضد وجنګول شي، نور کوم مشترکات یعنی بل کوم توقعات نه لري، همداسې نه ده؟
ښه یو دغه توقع ده دغه د امنیت او د جنگ په ساحه کې ده د امنیت د جوړولو د امنیت د تامین په ساحه کې ده ولې هغه مامخه عرض وکړي چې اقتصاد محور د دوی اړیکې دی او په اقتصاد باندې څرخي په د افغانستان په امنیت کې او د طالبانو په قوت کې چې واحد افغانستان وجود ولري دوی اسانه کولای شي چې د افغانستان د لارې د هند او د جنوبي اسیا سره لارې پیدا کړي او دا کار د ایران په نسبت باندې د افغانستان د لارې نه ارزانند دي اسانند دي او دوی غواړي چې دا تضمینات د طالبانو په وجود کې ولري کوک طالبان یو اساسي قانون ولري او یو وضاحت نړۍ ته ورکړي په اول سر کې روسانو ته ورکړي چې دوی کولای شي د یو نظام په صفات باندې د بقا قابلیت ولري اوس لا روسان په دې باندې مطمئن نه دي چې د یو نظام په ډول باندې دوی د بقا قابلیت لري کنه ځکه ناراضي خلک په افغانستان کې ناراضي خلک مرور خلک هغه څوک چې دغه نظام نه ناراضي دي او دا نظام په زور ته پل شوی یو نظام بولي دغه خلکو شمیر کم نه دي او دوی غواړي چې یو قانون محوره نظام الته موجوده ک طالبان دغه څنګه کې دي ز فکر کوم اته رسمیت پیژندونه پورې به دا پروسې ادامه پیدا کی او بل اخر طالبان د او د افغانستان حریم دغه انزوا څخه خلاص
او دا شرایط خورته ملګرو ملتونو په وار وار تکرار کړي دي چې د دوه د توافقاتو مخینه بشري حقوقو ته نورو خبرو ته اصول تر رجوع کی ز اسن سبا ودان سبا یو یادونه کوم تاسو دواړو زمایي وی پښتنې ته جواب ورکو چې د طالبانو او د روسي مشترکات څه دي زنی باورونه دادی چې مشترکات بیخی ډیر دي یو ترغه مشترکات دادی چې طالبان هم استبدادي نظام غواړي انتخاباته باندې او په داسې ډیر په دیموکراتیکو کلارو باندې باور نه لري او په روسیا کې یو حاکم ناشته چې د خپل خوخي حاکمیت لپاره اساسي قانون هر ځلی بدلی کله قدرت صدارت ته ورکی چالتہ صدر اعظم شي کله او دادې 28 کال ته په حاکمیت پاتې ده دوه مشترکات په سیمه کې د چین د کومونیست ګوند سره دي چې ورته استبدادي حالت دی یو واحد ډاله ده چې په 250 کال کېږي یو 50 کال کېږي چې په چین حاکم ده بل مشترکات د ایران سره ورتواله ده چې په ایران کې څو څلويخ کال شو چې یو حاکم ډاله ده په خپل منځ کې په نوم د انتخاب یا هر څه چې تاسو ورته د جمهوریت ته خطاب وکړو په دا ډول باندې ساتي یعنی په یو ډول په دغه سیمه کې واحد ډله د یو واحد دیت سره حاکمیت کوي او په لسیزو دوام کړي چې فکر کوي چې طالبان هم دینه الهام اخلي چې هم دغه روایت به دوی مخکې وړي دا یو ټکو دویمه مسله په دغه ټوله برخه کې د سیمې د همکارۍ په برخه کې یو مهم عنصر د پاکستان نقش لري چې زه غواړم د ودان صاحب نظر په دې کې واخلم چې په دې سیمه ایزه ائتلافونو کې یا په دې روابطو کې لکه طالبان د روسي چین او ایران سره خو ارتباطات لري په دې کې د پاکستان نقش تاسو څنګه ارزوي ودان صاحب که تاسو ویوي ځکه پاکستان اصلا د طالبانو یو پالون کې هیوات یا بانی به خې ګڼل کیږي
اساسا که د پاکستان کرنه په افغاني سیاستونو کې وسیرل شي پاکستان معمولا افغاني میدان ته تو مخ سیاستونه پر مخ وړي ده او سم پر مخ وړي اخرنی انکشافات چې د پاکستان او امریکا د اړیکې د بیا کېدو یو بهیر من سره غي هغه هم د خاطر چې پاکستان هغه مالی کومکونه چې د غرب او امریکای او د امریکای د اقمار څخه ترلاسه کول د روسي او چین څخه نشو ترلاسه کول نشي ترلاسه کول بنا پر دې پاکستان یا واربیا د افغانستان میدان ته په دوه اړخیزو سیاستونو راوت سرخی چې یو خواته غواړي چې امریکایان ته امتیاز ورکړي د افغانستان په میدان کې او بل خواته هم هغه اړیکې چې دوی د شانګهای له سازمان له خوا او هم هغه اړیکې چې دوی د چینایانو سره لري د ګاونډي هیواد په اساس او اقتصادي اړیکې سره لري دغه لوبه ځان آماده کی او پاکستان د طالبانو د بنسټ ایخون کې هیواد پایست ملوونکې هیواد پایست دنه طالبانو کې خوي ریزرفونه لري دنه ان پاکستان په دې د مخ سیاستونو کې وړي طالبان په واسطه هم د امریکا او ناتو د امتیازات ترلاسه کی او هم د ښه د هغوی د رقیبو هیوادونو چې چین او روسیا او ایران د هم ترلاسه کی. اما زه فکر کوم چې دغه لوبې تر سوال د مخ تکراری له نقطې نظره تر یو اندازه د روسانو اعتماد، د ایرانیانو اعتماد او هم د چینایانو اعتماد د افغاني سیاستونو کې لاسه ورکړی دی. وګورو چې امریکایان څنګه افغاني سیاستونو بیا پاکستان ته څه امتیازات ورکوي او دوی به څه معاملات سره کوي.
مننه ودان صاحب. اسان صاحب، که تاسو کوم تبصره کوئ د پاکستان په نقش په دې اوسنی سیاستونو کې چې طالبان ورورو تعامل ساتي د روسانو سره یا چین سره، او حتی سفارتونه سفیران یو بل تماریفي کړي دي، اما پاکستان برعکس انتقادونه لري چې دلته تروریزم تمویلیږي او د پاکستان امنیت ته خطر پیښ کړي، په دغه اړخ کې که تاسو تبصره راکړئ زه به دویم برخه ته د بحث سم.
مننه اشنا صاحب. اصلا خو پاکستان داسې دی چې نه یوازې د طالبانو سره اړیکې دغسې ژر تغییر وکړ، بلکې پاکستان په تیرو 500 کلونو کې د ټولو د افغانستان د ټولو حاکمیتونو په وړاندې چې په مرکز کې درلودل، هغوی پاکستان په یو شکل د اشکالو خپل نیابتونه تربیه کړي. تاسې وګورئ چې د داود خان د حاکمیت په وړاندې هلته ډلې وروزلې، د توکیه شروع کړی، د حزب دیموکرات په مقابل کې لاس کاله وجنګېدل، د شوروي د اشغال نه په استفاده باندې نیابتونه وروزل، او هغې ته ملي روحیه نه بلکې داسې مذهبي روحیه ورکړله چې د پاکستان سره ورورولي ولري. که چېرته ملي روحیه ورکړې وی، بیا د پاکستان هم د خپلو ګټو د دفاع دپاره یو فکر روزلی وی. وروسته بیا د مجاهدینو په مقابل کې هغه د طالبان را پیدا کړل، او په دغه شل کاله کې چې د اشغال پر روایت باندې طالبان جنګېدل، تر شا یې پاکستان ولاړ و او هغوی وسلې او پیسې ورکولې، کورونه یې هلته و، لابي کوله، حتی د په دوحه کې د دوی د دفتر د خلاصولو لپاره هغوی ورسره مرسته وکړله، او داسې وانمول کېدل چې د طالبانو تر ټولو نږدې دوست په دغه سیمه کې پاکستان دی. او داسې هم وه، ولې دغه اوس چې د طالبانو سره یو رقم فکر پیدا شوی دی چې غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حاکمیت وجود ولري، او د پاکستان له احتیاج آهسته آهسته خلاص شي، دغه پاکستانیان د طالبانو په وړاندې هم نیابت روزي، او روسان چې ډارېږي د دې نه ډارېږي چې دغه نیابت چې اوس د طالبانو په وړاندې جنګېږي چې په سر کې داعش دی، دا د امریکې لخوا نه او د غربي استخباراتو لخوا نه د پاکستان په لاسونو باندې تربیه کیږي، او بلاخره به داسې شي چې دغه ډګر به د افغانستان د طالبانو او د داعش او د نورو ترورستانو لخوا د مرکزي آسیا او د روسیې په ضد باندې وکارول شي. نو د پاکستان نقش همدا دی، پاکستان د ټولو افغان حاکمیتونو په وړاندې نیابتونه روزلي دي، او طالبان هم د دغې
مننه. د پاکستان حکومت معمولا دا اداوي ردایي، نو دلته چې نماینده موږ سره نشته، د پاکستان حکومت دا وایي چې موږ امن افغانستان غواړو، او دا په خپل د افغانانو خپل ترمنځ بي اتفاقي ده، یار څه چې ده د دوی خپل ستونزې دي او موږ ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. په هر صورت زه دویم بحث تر اعظم وخت موږ کم دي که مختصر جواب راکړي ودان صاحب تاسو ما واسن صاحب، نو موږ کولای شو دا دوه درې نورې پوښتنې بحث سره وړو. موږ د روسیې په اهداف او یا مقاصد د چین او د ګاونډیانو وغږیدلو، غواړم لږ نظر ستاسو په دې واخلم چې طالبان څنګه دید لري، څه لرلید لري د افغانستان دپاره. طالبان اصلا د روسیې نه، مثلا ایران نه او د چین نه د څه ډول اهدافو دپاره یا په کوم بنا باندې غواړي چې اړیکې ټینګې کړي او وساتي، درحالې چې د خپل افغانانو د خوانه سخت انتقاد لاندې دي. ودان صاحب،
اساسا طالبان چې داخلي مشروعیت په هیڅ شکل کې نه لري، او غواړي چې بین المللي اړیکې پراخه کړي او ترلاسه کړي، نو د دوه مخالف و قطبونو چې روسیا چین او ایران رقابت د غربي هیوادونو سره د امریکا تر مشایلاندې حد اکثر استفاده وکي د دغه اختلافاتو د استفادې په اړه تر اوسه دوی د هم امریکایانو ته لاس خلاصي چې باید روسان او حسابي او مقابل لوري او حسابي او هم دی خواته روسان سره نږدېواله خې تر هغه چې امریکایان او حسابي او په خاص ډول د دوه د دریمې کانفرنس د ملل متحد په دایري کې په دغه درشل کې دغه رقابتونه حادثه شوه دي. زه فکر کوم چې د روسیې آخرنی اقدامات هم د دې خاطر دی چې خپل موازی راتلونکي کانفرنس کې لا مستحکم کړي. بنان طالبان د دغه سی یو تاکتیک په لرلو سره غواړي چې حد اکثر خپل بین المللي مشروعیت یا حداقل نسبي مشروعیت دپاره سوء استفاده وکړي او
یعنی طالبان خپل غټه لاسته راوړنه تر اوسه پورې په میډیا کې یا په مطبوعاتو کې دا غني چې امنیت تامین کړي. اما سخت انتقاد د طالبانو په واکمنۍ دا دی چې د امنیت کاذب دی او استدلال دا کیږي چې مثلا د خزو په وړاندې بد چلند کوي، تعلیم نه محرومي کړي دي، صحي چارو کې خرابي ډېره ده، بشري بحران اوج کې ده، بشري زیربنا ځای کیږي، د قانونو بالکل بالکل د قانونو بے مسؤلیت او بے باک استخراج روان دي،
اجتماعی امنیت نشته، سیاسی امنیت نشته، فرهنگی امنیت نشته، یعنی امنیت خو یواز یو بود نلری.
همداسه ده اوس خبره داده چې د دې ټولو ستونزو سره چې تر ډیره دا نړیوال بشری نورمونه ګڼل کیږي، ولی روسیا او چین غوندې لوی قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دایمي استازو او د ویټو صلاحیتونه لري، په خپل د دغه خپل نورمونو خلاف د یوې ډلې سره غواړي تعامل وساتي. اسن صاحب کله مختصر نظر راکې تاسو؟
مطلب ویل شم چې طالبان نه د دې اهلیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې په نړۍ کې د یو ښه دولتداري او یا د اسلام د یو ښه انزور د ښکارا کولو غلګوسی او نړۍ ته د ښکارا شي چې اسلامي نظام دغه سه متمدن نظام دی او یا د طالبانو نظام دغه سه یو نظام دی چې ټول خلک راضي او د خلکو لپاره سہولت راولي. دوی امنیت د ادری امنیت ده او فادره کی بالکل نغلای نه سړی وژنې نه بل فادره کی څوک څه کوي او څوک چې په خپل باندې کلک لاس نیولې چې د خپل نه مې د خبره ونسي چې مناسب خپشي بیا سبا باندې کی یا به مې وایي پرمټ کی نه سیاسي دغه خبره موجوده ده او نک مبل مدني دوی ولګو نشي کېدل ولی ما تاسو ته عرض وکړ چې طالبان دا افغانستان حاکمان دي په زور راغلي دي او حاکمیت ساتي ټول هغه قوتونه چې د دوی حاکمیت ته غواخ دي طالبان هغه په وړاندې جنگيږي. مثلا داعش ته دوی په وړاندې غواخ دي او نه غواړي چې په خپل مقابل کې داسې یو قوت پاتې شي داعش ته ورته چې هغه د طالبانو حاکمیت وننګوي. بل هر قوت نړیوال قوت یا ملی او سیمایز قوت چې د طالبانو سره په دغه لار کې مرسته کوي او دوی په شاټ په یی الله سره د طالبانو
bale
طالبان د دې اهلیت نه لري چې دوه کټه ستراتیژي جوړ کړي چې بیا پنړیواله سیاست کې اولګوش.
مننه آسان صاحب او ودان صاحب، ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه. ما سره نورې پوښتنې وي خو زمونږ پروګرام پای ته رسیدلې دی. تاسو نه کوم ودان او درنو لیدونکو دا وسیلې نم ډیره مننه چې د حایل دا بحث هم واورېدو او هم لیدو. هیله ده چې شریکې کړئ.